السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې دی نن د خالی ورځ او د 2019 کال د اگست 3 منیټه ده زه فرخنده صد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمیر ریپورتونه هم تاسو لپاره لرو او ریدل یې مهي روي خو لومړی زمو د همکار نجیب عامر نه خبرونه وو
د بنو ترهګریز عدالت کې د علي وزیر او محسن داوړ د ضمانت اوریدنه وشوه په کندهار کې موټر سایکل بم چودنې اته ملکی کسان ټپیان کړي چین د وسلو په یو نوي تړون کې د ګډون لپاره د ولسمشر ټرمپ وړاندیز رد کړ او سرټکی اوس پام کړی بشپړ خبرونه ده نن د بنو د ترهګریز عدالت کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د دوه مشرانو د قومي سملې د غړو علي وزیر او محسن داوړ د ضمانت لپاره اوریدنه وشوه د مدافع او مخالف وکیلانو ترمنځ له بحث وروسته قاضي ویل چې دا اوریدنه د اگست تر 8 نیټې زندوي د بنو د ترهګریز عدالت قاضي د اگست تر 14 په رخصتۍ دی نو د میرم شاه د سیشن جج په مشرۍ کې عدالتي کاروایی پر مخ وړل شو محسن داوړ علي وزیر د مې پښپګوښته ما د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د تاوتری خواري تر هغه پیخي ورستنی ول شو چې پکې د غورزنګ په وینا سوار لس کسان وژل شوی او تر سلويخت پورې نور جوړل شوی وو هلته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتين ویلي حکومت د دوی سلويخت نور پلویان د اگست په دوهمه په وزیرستان کې نیولې دي منظور پښتين پرون مشاله ډیو ته ویل چې د دوی ملګری پرون ورست لاغيونی ول شول چې هغه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د خپلو گرفتار کل شو ملګرو د خلاصون په مقصد مظاهره کوله د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې د جولای پر 14 د انتخاباتو پر مهال کامیاب شو درو آزاد امیدوارانو په بلوچستان عوامي پارټي کې د شمولیت اعلان کړی د پاکستان د قومي سملې پخوانی استازي شاه جیګل افریدی نن مشال راډیو ته ویل چې په بلوچستان عوامي پارټي کې بلاول افریدی شفیق افریدی او ابصار الرحمن مومند شامل شوی دي نوموړی ویل چې د دغو درو غړو پر سر یو خزینه غړي بصیرت خان شینواری هم په یادګون کې شامل شوې ده دوی پرون په اسلام آباد کې د بلوچستان د وزیر اعلی جام کمال خان سره یو ځای د خبري غونډې پر مهال دغه اعلان کړی په بلوچستان کې یو بل ماشوم د پولیو یا د ګزړن په ناروغي اخته شوی چې لدی سره په پاکستان کې د پولیو ناروغانو شمیره 3000 ته پورته شوې ده په کوټه کې چارواکو د اگست په 3 مشال لړیو ته ویل په پښتون میشته سیمه قلی عبد الله کې دغه نوې پیخه مخې ته راغلی ده چارواکي وایي په بلوچستان کې تر اوسه د پولیو 4 کیسونه ثبت شوي دي تیر جولای میاشت کې په کوټه جعفر آباد او قلی عبد الله کې هم د پولیو کیسونه مخې ته راغلي ول د بلوچستان د پولیو د مخنیوي د ادارې اینډ پولیو یو چارواکي ډاکټر آفتاب کاکړ نن مشال رادیو ته داسې ویل
دا 3000 کیسز راغلي دي په پاکستان کې زیاتره کیسز دي چې هغه 0 ډوز کښنیان دي مطلب رفیوزرز دي انکاریان دي مندي او پلرونه خپل کښنیان پټي چې کوم رفیوزز دي هغه ریشو ډیر زیات شوی د پاکستان کې ډیر غلط پروپاګاندا پاکستان کې شروع دي د پولیو ویکسین خلاف
د ان پولیو ادارې تر مخه تیر کال په پاکستان کې د پولیو 12 په 2018 کال کې اته کیسونه ریپورت شوه په دې کلونو کې حکومتي چارواکو ویلي ول چې د پولیو پر وایرس تر ډیره قابو موندلې ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وايي په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې ل 1.5 زیاتو ملکی کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده نن د یادې ادارې لخوا په خبر شوی یو راپور کې ویل شوی چې دا د 2018 کال ل می میاشتې راهیسې په یو میاشت کې د ملکی کسانو د مرګ ژوبله تر ټولو لویه کچه ده یوناما وايي د وسلوالو ډلو لخوا د بریدونو زیاتېدل د ملکی مرګ ژوبله د زیاتېدو سبب ګرځېدلې د نوموړې ادارې په وینا په دغه مرګ ژوبله کې ل نیمایي زیاتې پیښې د سره غاړې د خغو کړل شو ماینونو د د دوله کبل مخې ته راغلې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي دوی پر ولسی مرګ ژوبلې زیات اندېښمن دي افغان چارواکي وایي په کندهار کې موټر سایکل بم چودنې اته ملکی کسان ټپیان کړي دي په خانن 11 بجې د کندهار خار اړوند د خون صاحب دانی په سیمه کې رامنځته شوې ده د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی وایي چې یو وسلوال چې غوښتلې موټر سایکل بم انتقال کړي ځای پر ځای ورباندې چودېدلې چې لامل یې د ښځو او کوچنیانو په ګډون اته ملکی کسان ټپیان شوي دي بارکزی وایي چې په چودنه کې خپله د موټر سایکل لیږدونکي وژل شوی دی وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي د طالب او امریکایي استازو ترمنځ په قطر کې یو واری بیا د سولې د پروسې لپاره خبرې ترسره کیدونکې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد هلته د قطر په پلازمینه دوحه کې هڅه کوي د طالبانو له استازو سره د سولې خبرې پر مخ ویسي او یوې نتیجې ته ورسوي. خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلو چې هغوی د یو ښه تړون کولو ته چمتو دي. هلته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلو اتحادیانو ته ویلي هغه د 2006 کال د نومبر میاشتې د ولسمشریزو انتخاباتو نه وړاندې غواړي چې له افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي. چین د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه وړاندیز رد کړی چې بیجنګ د هم د امریکا او روسیې ترمنځ د وسلو د یو نوي ممکنه تړون برخه وګرځي. دا ګام د واشنگټن او مسکو ترمنځ د منځني واټن د جوهري وسلو د یو دیرشم کلن تړون لماتېدو وروسته پورته کیږي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژوانګ جون د اګست پر دوهمه نیټه وویل بیجنګ د منځني واټن د جوهري وسلو د تړون په ماتېدو افسوس کوي، خو هغه نه ګڼي چې هیواد به د ولسمشر ترامپ غوښتنه د وسلو د یوې نوې معاهدې برخه وګرځي. امریکا او ناټو دواړو روسیا ملامت کړې چې د 9M109 شمیزایلو په جوړولو د تړون سرغړونه کړې ده. مسکو بیا وایي چې دوی توغندي د 500 کیلومتر په کم واټن کې فعالیت کوي پر امریکایي تور پورې کړی چې تړون یې مات کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د دوی هیواد به د 2015 کال له جوهري تړون سره خپلې ژمنې لا نورې کمې کړي. دا به دریم ځل وي چې ایران ورته ګام پورته کوي. د ایران خبري اژانس اسنا نن د جواد ظریف په حواله لیکلي چې د ژمنو څخه د تیرېدو دریم پړاو د نوو حالاتو په تناظر کې ترسره کیږي. ایران په مه میاشت کې اعلان کړو چې که د تړون نورې خواوې خپلې ژمنې نه پوره کوي نو دوی به هم په تدریجي ډول له خپلو ژمنو لاس په سر شي. ایران وار له مخې د یورانیم غني کول پیل کړي چې په تړون کې دوی ته اجازه نه ورکړل شوې. د 2015 کال د جوهري تړون له مخې پر ایران لګول شوي بندیزونه نرم شوي وو او په بدل کې دوی خپل جوهري فعالیتونه محدود کړو. دا تر دې ګړې د مشال خبرونه اوس د تاثیرات ظاهر د هوا حال او د کرنسۍ بیان وړاندې کوي.
نن د خلی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایی ډالر په 1.95 روپی شل پیسې غستل کیږي او په 1.95 روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.92 روپی 50 پیسې او په 1.93 روپی 50 پیسې. یو یورو په 1.86 روپی او په 1.86 روپی 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.7 روپی شل پیسې او په 3.7 روپی او یا پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.7 روپی 10 پیسې او په 2.7 روپی 50 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ 2.92 پیسې غستل کیږي او په یو روپۍ 4.90 پیسې خرڅول کیږي. او 215 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 230 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او ژوب کې به وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 2.0، بنو کې 2.0 او 2.0، ژوب کې 5.0 او 2.0، او کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 6 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په دې یو سات کې بواورې. نن په بنو کې د وزیرستان د کامی سملې د غړو علي وزیر او محسن داوړ د ضمانت په درخواستونو اوریدنه تر اتم اگست پورې وځنډول شو.
مجبورن مونږ درخواستونه ورکړه چې یاره بس زمونږ دغه بس خارج کړي چې مونږ مخکې خو لاړ شو هایکورټ ته، نو هغه درخواست هم پینډینګ پاتې شو. اتم تاریخ یې بل تاریخ ورکړو.
د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وایي په بلوچستان کې د پولیو د نوي کیس تر راتلو سره سږ کال په دې پاکستان کې د پولیو ناروغانو شمیره 340 ته رسیدلې.
زمونږ کوم دا چیک ہولڈر دی کوم دا غاړه کوي، نو دا کوم کوم دی جماعت مولا او ډاکټر دا چې په فرنٹ پیج باندې دوی ورسره واخلي.
او د خیبر پختونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجران نن د حکومت اقتصادي پالیسیو او ټیکسونو پر ضد احتجاج په توګه تور او رسلمان سي.
کسان تاجر تنظیمونو کے پورا خیبر پختونخوا کے اور پورا پاکستان کے ہر ضلع میں احتجاج منا ہوا حکومت خلاف.
د مشال ترسنگ یو اوري. تا تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو د پښتون ژغورنه غورزنګ امشرانو د پاکستان په قومي سملې کې د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان استازو محسن داوړ او علي وزیر د مقدمي اوریدنه د اگست تر 8 نیټې پورې وزنډول شو. د پیښور بار کونسل مشر او قانون پوه اډوکیټ لطیف افریدی سره له یو شمېر نورو وکیلانو د اگست په 3 د علي وزیر او محسن داوړ د ضمانت په درخواستونو د بحث لپاره د بنو تراګری ضد عدالت کې وړاندې شو. د تراګری ضد عدالت جج په رخصتۍ واورېدنه د میرامشاه د سیشن جج په وړاندې وشوه، خو بې له څه فیصلې د اګست تر 8 وځنډول شوه. په دې اړه تفصیل لسمی عمر دراز وزیر راکوي.
د پښتون ژغورنه غورزنګ پلویانو او وکیلانو په وینا د شمالي او جنوبي وزیرستان د پارلیمان غړو محسن داوړ او علي وزیر د ضمانت درخواست په لړ کې بنو ترهګری ضد عدالت کې وکیلان وړاندې شول. د وزیر او داوړ د وکیلانو او حکومتي وکیلانو ترمنځ دلایل پیش کېدو پس د عدالت جج د دواړو غړو د ضمانت درخواست باندې د کیس اورېدنه د اگست 8 نیټه ته وځنډوله. محسن داوړ او علي وزیر د ضمانت درخواست باندې دلایل لپاره بنو عدالت کې سینیئر وکیل عبداللطیف افریدی په شمول ګڼ وکیلان پیشول. خو د ترهګری ضد عدالت جج د رخصتی په وجه د کیس اورېدنه د میرامشاه سیشن جج په وړاندې وشوه او څه فیصله ونه شوه چې د اگست 8 نیټه ته عدالت بیا د کیس اورېدنې امر وکړ. د محسن داوړ او علي وزیر د کیس یو وکیل سنگین خان مشال ریډیو ته وویل،
زمونږ د ضمانت درخواست اړو عدالت وانه مجبورن مونږ درخواستونه ورکړه چې یاره بس زمونږ دغه بس خارج کړي چې مونږ مخکې خو لاړ شو های کورټ ته، نو هغه درخواست هم پینډینګ پاتې شو. اتم تاریخ یې بل تاریخ ورکړو. آرګومنټس ونه شو په مین پټیشن. عجیبه غوندې اعتراضونه وشو چې جج سره اختیار نشته د کیس ته اورېدو، ځکه چې سی جج په چټۍ دی او سیشن جج سره اختیار نشته، لکه اختیار خو سره و هغه عدالت تایید په خپله کیس را لېږلی دی چې کوم سی جج سره په چټۍ تللی دی. 8 اگست ته خیری تیاری کوم.
محسن داوړ او علي وزیر د ضمانت درخواست اورېدو پر مهال بنو ترهګری ضد عدالت مخې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ ګڼ پلویان جمع ول او پرون یې په شمالي او جنوبي وزیرستان بیلابیلو سیمو کې د داوړ او وزیر د رهایۍ لپاره لاریونونه کړي ول او دولت نه د دوی د رهایۍ غوښتنه کولې. محسن داوړ او علي وزیر شمالي وزیرستان د تاخیل خړکمر کې د مئی لشپګویشتمې پیخې وروسته نیول شوې دي. د خړکمر او د غلطه د پیخې وروسته سړک غاړې سره بامی چاودنو په مقدمو کې یې بنو ترهګری ضد عدالت ته په بیا بیا پیشي شوې، خو لا هم د دوی د ضمانت په درخواست فیصله نه دی شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، چارواکي وایي په پاکستان کې سږ کال د پولیو ناروغانو شمیره 3 ته پورته شوې ده. نن د بلوچستان په کلي عبدالله کې د پولیو یو نوی پیښه رپورټ شوې ده. د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وایي سږ کال د پولیو تر ټولو زیات کیسونه په خیبر پښتونخوا کې رپورټ شوې دي. د چارواکو په خبره په پاکستان کې د پولیو پر وایرس د کابو نه موندلو یوه وجه د واکسینو خلاف پروپیګنډي او له دې ساسکو څخه انکار دی. تفصیل زموږ د همکاري انیسا اجمل لاور.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وایي په بلوچستان کې د پولیو نوی کیس رپورټ کېدو سره سږ کال په دې هیواد کې د پولیو ناروغانو شمیره 3 ته ورسیده. د بلوچستان د پولیو مخنیوي ادارې اینډ پولیو یو چارواکي ډاکټر آفتاب کاکړ د اگست په 3 مشال لیډیو ته وویل، سږ کال په بلوچستان کې د پولیو 4 ناروغان، په پنجاب کې 5، په سند کې 3 او په خیبر پښتونخوا کې 14 رپورټ شوي دي.
دا نوې کیس د بلوچستان غدا څلرم کیس دی اور د کلی عبدالله ډیسټریکټ دویم کیس دی په یونین کونسل ګردی پینکی 1 کې دی اور د دې لمخ چې کوم کیس کلی عبدالله کې پوزیټیو شوی دا په ګردی پینکی 2 کې وو اور دا کیس نن نوټیفای شو از ا پولیو کنفرم کیس. دا د پنځو میاشتو کې نه دی، دا د هیستری دا چې دی تللی دی ګردی پینکی 2 ته چې چرته اول کیس راغلی وو هغه علاقې کې دا کوچنی کور هلته کور والا کوچنیان تللي وو په هغه ځای کې سوریز دوی سټیم کړی ده. نو ټریول هسټري شته د هغه ځای دا وایرس دا اخیستی چې چېرته دا اول کیس د کلابولا نه رپورټ شوی وو.
په پاکستان کې په حکومت دا تورونه لګول کېږي چې د پولیو ناروغي ختمول یې په لومړیتوبونو کې نه ده. خو ډاکټر آفتاب کاکړ وایي د پولیو ویکسینو خلاف داسې پروپیګنډې خورې شوي چې اوس هم په زیاتره سیمو کې خلک خپلو بچیو ته ساسکي نه ورکوي.
دا اته څلوېښت کیسز چې راغلي دي په پاکستان کې زیاتره هغه کیسز دي چې هغه زیرو ډوز کوچنیان دي، مطلب رفیوزرز دي، انکاریان دي، مندي اور پلرونه خپل کوچنیان پټوي. د دې مین وجه دا ده چې ویکسین خو بالکل دغه ویکسین دی په ټول دنیا کې چې کوم پولیو اریډیکیټ شوی ده هغه دغه سیم ویکسین یوز کړی دی. چې کوم رفیوزرز دي هغه ریشو ډېره زیاته شوی ده پاکستان کې. ډېر غلط پروپاګنډا پاکستان کې شروع دي د پولیو ویکسین خلاف. لو مین وجه چې ده هغه دغه غلط پروپاګنډا د وجه دا کیسز زیات شوی دي.
په شمالي وزیرستان کې د ماشومانو ډاکټر علي محمد مشال ریډیو ته ویل د پولیو ناروغي ختمول لپاره سړي د حکومت او مطبوعاتي ادارې میندې پلرونو ته د لړکي پوهاوی ورکول زیات کړي او د پولیو په مهم کې ډاکټران او مذهبي عالمان د شراکت دارانو په حیث کار وکړي.
بلداوی چې څنګه علاقو ته چې راوي شین رسیدي د چین کول چې ډیر مهم چې نشي ځنه دا سي علاقې هم شته چې کوم دي چې اته او د افریشوم دي ډیر ځنه دا سوي چې لکه ځنه په کول کې ماشومان نوی او دلته کې څومره چې موږ چې نو هغه زیات میل غاری غنه نو مطلب دا میل کورو ته نو دي نه دلته کې دا پر دې سیستم باندې دی نو دی وځي نو هغه شي دا مشال ویډیو شو یا دا نور چې څنګه میډیا شو اطلاعاتي دا یو چې دا په دې سیستم باندې خصوصي پروګرامینګ کوي کوم کوم په افتا کې یو پروګرام کوي خلک دې نه واوري چې موږ کوم دا سټیک هولډر دي کوم دا غاغه کوي نو دا کوم کوم دي جماعت مولا او ډاکټر دا چې په فرنٹ پیج باندې دوی ورسره
د اینڈ پولیو ادارې تر مخه تیر کال په پاکستان کې د پولیو دولس او په 2018 کې اته کیسونه رپورټ شوي وو. په دې کلونو کې حکومتي چارواکو ویلي وو چې د پولیو پر وایرس یې تر ډیره قابو موندلی دی. خو د روغتیايي چارو پوهانو په وینا په پاکستان کې د پولیو ختمولو لپاره یوازې مهمونه کافي نه دي، بلکې چاپیریال او د ماشوم متوازن خوړو ته پام کول هم ضروري ده.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. د خیبر پختونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجران نن د حکومت اقتصادي پالیسیو او ټیکسونو ضد په احتجاج دي او تور ورځ المانزي وایي که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د لوی اختر په څلورمه به شټر ډاون هړتال کوي. بلخوا د حکومت وینا ده چې تیرو حکومتونو دومره قرضې اخیستي دي چې د دې هیواد اقتصاد یې له ستونزو سره مخ کړی نو دوی د معاشي اصلاحاتو لپاره سختې فیصلې کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
نن د خالی یا شنبه پورس په ټول پاکستان کې تاجران د حکومت د اقتصادي پالیسیو او ټیکسونو پر ضد تور ورځ مانځي او احتجاجي کیمپونه یې لګولي او له حکومت غوښتنه کوي چې د 500 روپو سودا په اغستو د شناختي کارت خودلو شرط او د 1 کروڑ روپو په خرڅ کې د 1.5% ترنور یا زیات ټیکس ختم کړي او دارنګ د بیلابیلو ادارو لخوا د تاجرانو په وړو وړو تیروتنو جرمانی بند کړي. مشال ریډیو ته په پیښور کې د تاجرانو د مرکزی تنظیم یو مشر شرافت علی مبارک اویل نن دکانونه او کاروباری مرکزونه خلاص دي خو دوی په احتجاج دي. خو که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د لوی اختر وروسته به په 15 او 16 اگست کار بندیز کوي او که بیا هم غوښتنې ونه منل شوي نو د روانې میاشتې په 26 او 28 نیټه به شټر ډاون هړتال کوي. نوموړي وویل
ټول پاکستان تاجر تنظیمونو کې پورا خیبر پختونخوا کې او پورا پاکستان کې هر ځای را موږ یو می احتجاج منو حکومت خلاف. موږ دا ویلې دي چې د بجټ کې چې حکومت موږ ته ویل کېږي چې به تو 500 په نه زیاتې خریداري وکړي نو ما له شاتي کار اخی دکاندار له ورکړي. موږ وو چې دا دکاندار له شاتي کار وغیرہ ورکول ولا موږ ته منظور نه ده دا خپل واپس والا. بل دا خبره ده چې 500 په نه زیاتې خریداري کوي نو هغه بینک نه بږي نو زما
هم پټول پاکستان کې تاجرانو د جولای په 14 شټر ډاون هړتال کړی وو. مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وویل قریبا 1.5 لک تاجران په پاکستان کې کاروبار کوي. دوی چې هړتال کوي نو له کبله به یې په ګرانۍ او بیروزګارۍ کې اضافه کیږي. باید چې حکومت دا مسله په مذاکراتو هواره کړي.
او داوی سره سره تاسو خلک دې مخکره لنګایي هم ده نو داوی سره په کاروباري بزنس کمیونٹی دا تجارت تول والا خلق دے داغی پر تجارت پالے اثر پر ہوتے رہے نو داغی خپل مطالبات او پخپل یو مقصد مخیط اوپو دے رہے گما پخیر سرا بدے بانے کنسنسس پسادی مهم بزنس کمیونٹی دا او مطلب نو چونکہ زمانگا کم چے اقتصادی شرع نمو دا او دا مخی ندے حرزے تا کمی راست دا کو پرستا سرائیسی دی داغی سرا نور ہم انفیشن ارمنگائی سوا کلیشی
ویروسیو کی دے تاجرانو یو ڈلی سر ملاقات کی وزیر اعظم عمران خان ویلی تاجران د پاکستان د اقتصاد اهم برخه ده او حکومت په تاجرانو سره په ګډه دا ټولې مسلې هواروي. بل پلو د جولای په 19مه د ټیکس کامی ادارې اف بی آر مشر شبر زیدی اسلام آباد کې په یو دستور کې ویلی وو د پاکستان هر وګړي سره شناختی کارت موجود دی خو په شناختی کارت غوښتلو شور کوي نو څوک چې هم د 50 روپو سودا اخلي هغه به شناختی کارت لازمی خایي.
مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو جماعت اسلامی په ملک کې د ګرانۍ خلاف عوامي مارش پیلولو اعلان کړی. دوی وایي د خوراکي توکو دوایانو او پټرولو په ګډون د نورو شیانو نرخونه زیات شوي او نور به هم ګرانۍ کې. حکومتي چارواکو د دې په اړه سندي ویلي خو په تیرو وختونو کې ویلي دي چې په ملک کې موجوده ګرانۍ د پخوانیو حکومتونو د ناقصو پالیسیو له وجې ده خو هغوی بیا دغه تورونه رتوي. په دې اړه نور تفصیل له غلام غوث څخه اورو.
د جماعت اسلامی د پیښور ضلع امیر عتیق الرحمن د خبری کانفرنس وروستو مشال ریډیو ته وویل چې د خوراکي شیانو او پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي په سر به جماعت اسلامی په پیښور کې د عوامي مارچ په نوم یو لاریون د اگست د میاشتې په 15مه نیټه ترسره کوي.
موږ به د پیښور ټول عوام راوباسو او مسله دا ده چې پاکستان کې په یو کال کې په ګرانۍ کې ډېر غټه اضافه وشوه او د پاکستان یو غټه اداره سټیټ بینک اف پاکستان گورنر د 16 جولای باندې پریس کانفرنس وکړو چې په اگست کې او راتلونکو ورځو کې په ګرانۍ کې نور هم اضافه کیږي. زمونږ دوایانې ګرانې شوې، زمونږ غوړي چینی اوړه او د ضرورت د غله چې دا ګرانه شوه، زمونږ ترانسپورټ نظام پټرول او ډیزل او سی این جی ګران شو. دا یې په هر عام عوام باندې د ډېر غټه سرات دي. تنخوادار طبقه او متوسط او وړه تاجر طبقه دینه متاثره کیږي.
د جماعت اسلامی یو بل مشر او پخوانی صوبایي وزیر حافظ احمد خان وایي موجوده حکومت ولسته د اسانتیاو ورکولو په ځای داسې نوې ټیکسونه لګولې دي چې بوجې د ګرانۍ په شکل کې په عام ولس راپریوته دي.
حکومت چې کوم وادي کړی دی په یو کال کم تنزل تلاړو او د کم خبرې لوی لوی بلنګ بانګ داوی کړی وي، بالکل دا غي نفي. او ما غا ایم اف او ما غا قرضې اوس خو مسخري شروع دي چې چرته په خبرو باندې باندې پټکس نه لګي اوسه پوری جیل ته تللی دي خلک. یو روپۍ دی یو گورنمنت دا ثابته کی چې جیل کې ایسی ولګه او ایسی راکټ کا دیوان خو دا مسله نه حل کیږي. گورنمنت اوخی اوسه پوری سونه ریکوري وشو.
حکومتي چارواکو د جماعت اسلامی د عوامي مارچ په لړ کې او د جماعت اسلامی لخوا د موجوده حکومت په اقتصادي پالیسیو د نیوکو په رد عمل کې تر دې دمه سندي ویلي، خو تر دې وړاندې حکومتي چارواکو ویلي وو چې د وړاندینی حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو له وجې هیواد د اقتصادي بحران سره مخ شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدونکو په هنګو کې د جمعې په ورځ اورګزو خلکو او مشرانو لخوا احتجاج وشو. دا احتجاج هغوی د اورګزو هډ کوارټر له هنګو کلایې ته د منتقل کېدو پر ضد کړي. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې په هډ کوارټر د هغه ځای ته منتقل شي چېرته چې هر څوک ورته رسیدلی شي. چارواکي وایي د خلکو د رایو احترام به کوي. نور تفصیل د طارق اورګزی په دې رپورټ کې اورو.
په هنګو کې د جمعې په ورځ د اورګزو خلکو او مشرانو د هډکوارټر منتقل کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکي د هنګو په خبر په مرکزی لار کې نستل او هلته تقریرونه وکړل چې پکې د اورګزو هډکوارټر د منتقل کېدو فیصله له عوامي رای بغیر وبلله. ځایي مشر شهید خان اورګزی وایي حکومت پر 6 اگست د اورګزو هډکوارټر له هنګو کلای ته د منتقل کېدو فیصله کړې چې ورباندې دوی تحفظات او خدشات لري. په کار ده چې د هر علاقې کسور ته د رسۍ لرلو لپاره هغلته د منځ منتخب کړی شي.
دا فیصله د دغو قبیلو مشورتو نه بغیر وشوله هیڅ کله به حکومت دی او دې ولس دا تسلیم نه کی او د دې حواله سره غبا هر نمونه احتجاج کوي ته
د 2013 کال په مئی کې فاټا په خیبر پختونخوا کې تر ورګر کې دورستا حکومت دا فیصله کړې چې لسیمو بهر موجود ټول هډکوارټر به خپل متعلقه ضلعو ته منتقلولی شي. یو بل ځای مشر سید غازی ګلاب جمال وایي که حکومت د سیمې اصلاحات کول غواړي نو لومړی دې هغلته د بیا آبادۍ تعلیم او صحت په څانګو کې وکړي، ځکه چې په سیمه کې زیات ضرورت پر دغو شبو کې دی.
کوم شه حکومت تا وارا خوری، کوم شه حکومت ځان لا غاړي، آغا کرونا اول کیږي لګیا دی، و کوم شیونا و کوم کرونا عوام غاړي و عوام د سہولت دے پرا دے آغا شیونا تر بالکل آغا شاته پاتې شو.
بلخوا حکومتي مشرانو د اورګزو هډکوارټر د منتقل کېدو عمل تر دوو هفتو پورې ځنډولې دي تر سوچ پر دغه معاملہ کې د ټولو اتفاق راشي. سینیټر اورنګزیب اورګزی وای د اورګزو خلک چې د هډکوارټر منتقلي چرته هم غواړي، هلته به حکومتي کوي، ځکه چې د هڅ اولستا ګټه د رسول په خاطر روان دي.
قوم د زه خوخ کی هغه د زه ټول بزیتان لزګیر دی وی چې هغه ترسي اسانه وي هغه دې بکیږي د زه ګارانټي مخه مور کړی بیا ورکو.
کله چې د پوخانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو له خوا د 1903 اویام په نومبر میاشت کې منځوري تر ملاوي دورستا او رکسو ته د ایجنسی حیثیت ورکړل شو، نو هغه وخت د ځای کومونو او علاقو ترمن د اختلافاتو په وجه د سیمه هډکوارټر په همغو کې قائم شوی وو چې لا تر اوسه پورې هملته دی. په هډکوارټر کې په دغه وخت د 1400 مختلفو سرکاري ادارو له دفترونو سره د ضلع انتظام مشر دفتر، جوډیشل کمپلیکس او جرګه حال موجود دي. طارق ورغ سے مشال ریڈیو پی خبر.
اوریدونکو په هنګو کې د جمعې پر ورځ د اورګزو خلکو او مشرانو لخوا احتجاج وشو. دا احتجاج هغوی د اورګزو د هډکوارټر له هنګو کلایې ته د منتقل کېدو پر ضد کړي. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې هډکوارټر د هغه ځای ته منتقل شي چیرته چې هر څوک په اسانه ورته تللی شي. دا رپورټ تاسو واورید. اوس راځو د اګست په لومړۍ نیټه د سند چیرمن صادق سنجرانی او مرستیال مشر سلیم مانوی والا پر ضد د بې باورۍ تحریکونه ناکامه شول او دواړه پر خپلو څوکو پاتې شول. د صادق سنجرانی پر ضد د عدم اعتماد تحریک قرارداد اپوزیشن ګوندونو او سلیم مانوی والا خلاف د بې باورۍ قرارداد حکومت او اتحادیانو وړاندې کو. تفصیل په دې اړه له ملیحه میرزا تناور.
اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې په سینیټ کې د چیرمن خلاف د بې باورۍ تحریک ناکامي د حکومت په ذمه راځي. د مسلم لیگ نون یو مخکښ سینیټر پرویز رشید پر حکومت تور لګوي چې هغه کار یو کړ چې په پارلمان کې ورته په خسترګه نه کتل کیږي.
54 کا جو فرق ہے یہ 14 ووٹ ہیں.
د 500 سلور شپه ته ووټونو په منځ کې فرق ته سوار لسور آیو وي. د اپوزیشن ګوندونو رائے په لاس پورته کولو کې زموږ سره وي، خو په پټو رایو کې لموږ سره دوی ونه درېدل. ګټه حکومت ته ورسېده. سوار لسوټونه حکومت برابر کړل، په فشار یا دباو کې وکړل یا په لالچ کې، خو هغوی یو غیر اخلاقي لوبه وکړه چې په پټو رایو کې خرید او فروخت وکړ. ذمہ واری پر حکومت راځي. زموږ کسانو خپل ضمیر خرڅ کړ او ضمیر اخیستونکي حکومت
یا اور ضمیر خریدنے والی حکومت تھی.
خود پارلیمانی امور وزیر مملکت اعظم سواتی د رایو دا خستو او خرڅول کې دوه پاړه د اپوزیشن ګوندونو تورونه رد کړی او وایي چې د سینیټ غړو د ایوان بالادستی لپاره د خپل ضمیر په اواز د سینیټ چیرمن په حق کې رای ورکړي.
سیاسی بحران چې دی هغه اپوزیشن پیدا کوي چې کوم احتساب نه یریږي. تا پلاټ چې دی ټول کرپټ دی، هغه باندې کیسز دي. اوس مشکل موږ د پاره دا دی چې هغه د پاره سن سب بانا چې دی هغه واړي. هلته کې دې وخت کې چې دی تاریخ کې عدم اعتماد کړل، زما خر سر دا ډېر غلطي شو نه اپوزیشن نه چا پیسې ور ورکړي او چا سره دوه پیسې دي. دا خپل په پارټۍ کسانو باندې چې کوم چې دی زمیر په دغه باندې چې دی ووټ ورکړی دی، قانون او آئین کې چې دی چونکې دا سیکرټ بیلټ دی، دې لپاره چې دی خپل زمیر آواز سره ووټ ورکو. اینڈ آئی ویلکم دیم فار دی اسٹرینگتھنگ آف دس پرٹیکولر انسٹیٹیوشن.
بلخوا پرویز رشید مشال ریڈیو ته ویل د جمعې په ورځ د ګوند په یوه غونډه کې د دوی ټول پارلماني مشران په دې متفق وو چې د داسې معاملو د شفافیت لپاره باید د پټو رایو طریقه کار ختمولو لپاره کوشش وکړل شي. نوموړي ویل دغه تجویز به دوی نورو سیاسي ګوندونو ته هم ورکوي. خبریال او د سیاسي چارو کارپوه مزر عباس وایي که پټې رایې وي او که خلاصې، د اخلاقیاتو فیصله به سیاسي ګوندونو ته کول وی ځکه چې د انتخاباتو پر مهال د ګوندونو لخوا د ټیکټونو ورکولو په وخت هم داسې کیږي چې پارلماني غړي په پیسو اخیستل کیږي او وفاداریانې بدلیږي.
تر کومه وخته چې سیاسي ګوندونه خپل سیاسي طریقه کار بدل نه کړي نو یوازې دا ویل کافي نه دي چې په دې کې یوه اداره یا بل اداره ککړه ده. د سیاسي پارټیانو لپاره دا ضروري شوی ده چې هغوی خپل احتساب وکړي او خپل ګوند زیات منظم کړي. که پټې رای اچول کیږي او که په خلاصه، په دواړو صورتونو کې که د ګوندونو غړي له خپلې پارټۍ سره ولاړ وي نو هله به یو سیاسي کلتور جوړیږي. خو دا اوس چې څه وشول او تر دې مخکې هم د سینټ په انتخاباتو کې چې څه شوي دي، د پاکستان د سیاست او جمهوریت لپاره یو داغ دی. دا د سیاسي ګوندونو ذمواري جوړیږي چې په اجتماعي توګه سوچ وکړي چې د سیاست اعلی معیارونه او سیاسي اخلاقیات عملي کوي که نه.
د سینټ چیرمن صادق سنجانی په مخالفت کې 50 رای وکارول شوې، خو د تحریک د بریا لپاره ساده اکثریت یعنی 350 رای پکار وی. د پاکستان په سینټ کې ټول 104 غړي دي چې پکې 100 سینیټرانو خپلې رای وکارولې. 50 سینیټرانو د سنجانی په حق کې رای واچولې او 50 ووټونه رد شول. د پاکستان په سینټ کې د متحده اپوزیشن ګوندونو د سینیټرانو شمېره 60 او د حکومت او د هغې د اتحادیانو شمېره 45 جوړیږي. مشال راډیو ته غوږ اوریدونکو، د مازیګر 5 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د نجیب عامر ناو.
د بنو د ترهګرۍ ضد عدالت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو د قومي اسمبلۍ د غړو علي وزیر او محسن داول د ضمانت لپاره اورېدنه وشوه. د مدافع او مخالفو وکیلانو ترمنځ لباس وروسته قاضي وویل دا اورېدنه د اګست تر 8 نیټې ځنډوي. د خیبر پښتونخوا وزیر الله محمود خان نن په سوات کې وویل افغانستان او پاکستان پریکړه کړې ده چې د تورخم دروازه به د هر قسمه تګ راتګ لپاره سلی ریساته پرانستې وي. نوموړی وویل دا ګام به په همدې اګست میاشت کې د عمران خان لخوا لیلان ارسته واخیستل شي. په خیبر پښتونخوا او ټول پاکستان کې نن تجارتان د حکومت د اقتصادي پالیسیو او د ټیکسونو پر ضد تور ورځ لمانځي. دوی په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي کیمپونه لګولي دي. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د جولای پر 9 د انتخابات پر مهال کامیابو شوو درو آزاد امیدوارانو په بلوچستان عوامي پارټۍ کې د شمولیت اعلان کړی. په بلوچستان عوامي پارټۍ کې بلاول افریدی، شفیق افریدی او ابصار الرحمن مومند شامل شوي دي. په بلوچستان کې یو بل ماشوم د پولیو یا ګزړن په ناروغۍ اخته شوی چې له دې سره په دغه هیواد کې د پولیو د ناروغانو ټوله شمېره 30 ته پورته شوې ده. تیر کال په پاکستان کې د پولیو 12 او په 2018 کال کې 8 کیسونه مخته راغلي وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وایي په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې له 1.5 زیاتو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. افغان چارواکي وایي په کندهار کې موټر سایکل بم چاودنې 8 ملکي کسان ټپیان کړي دي. پیښه نن 11 بجې د کندهار خرړون اخوند صاحب په سیمه کې مخته راغلی ده. چین د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی چې دوی د امریکا او روسیې سره یو ځای د وسلو په یو نوي تړون کې برخه واخلي.
او اوس هم د پاکستاني ورځپاڼو اداریو تر راځو چې مهمه برخې له اسلام آباد سراج زهیر بیانوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې د سینټ د چیرمن صادق سنجرانی پر ضد د اپوزیشن ګوندونو لخوا د ناباورۍ په تحریک لیکلی او وایي د چیرمن صادق سنجرانی پر ضد 45 سینیټران د متحده اپوزیشن سره ولاړ وو، خو بیا یو دم چې کله خفیه وټونه واچول شو نو معامله بدله شوه او د عدم اعتماد تحریک له ناکامۍ سره مخ شو او د سینټ چیرمن صادق سنجرانی په خپل ځای پاتې شو. ادارې وړاندې وایي حقیقت دارې چې تیر وختونو کې کله پاکستان تحریک انصاف به د هر ټریډینګ یا په پارلیمان کې د خرڅون او غستون خبرې کولې نو نورو ګوندونو به دا له نظر ویستلې، نو داغه وخت هم ناسمه طریقه وه کله چې دوی له دې ګټې پورته کولې. ادارې وایي ټول ګوندونو له دا هم قتل پکار دي چې موجوده حکومت کې زیاتره خلک د پاکستان پیپلز پارټۍ او د مشرف د تیرو حکومتونو برخه پاتې شوي. نو اوس وخت راغلی چې دا ټول سیاسي ګوندونه د خفیه رایه چولو په طریقه کار غور وکړي او باید چې د دې سره سره د دې په ګوندونو کې چې کوم خلک دي چې دا هغوی هم پوره جاج واخلي، ځکه کچری دوی د خپل غوندونو نه مکپرست خلک لري نکړ نو داسې هارس ټریډینګ براتین کې وخت کې هم روان وی. نوې وخت تر سپن هم په دې موضوع کې پاتې شوی وای د سینټ د چیرمن صادق سنجرانی پر ضد د اپوزیشن غوندونو عدم اعتماد تحریک ناکام شوی. د کومې رسو چې په یو بل تورونه لګول کیږي او اپوزیشن غوندونه د درغلي تورونه لګوي. ادارې وای د سینټ چیرمن صادق سنجرانی په سینټ کې د اپوزیشن غوندونو مشر راجا ظفر الحق سره ملاقات کې ویلي چې سو شو هغه وشو اوس باید چې ټول سره په ګډه مخ په وړاندې سفر پیل کړو. ادارې زیاتوي په کار دی چې اوس اپوزیشن د صادق سنجرانی دا خبره په سنجیدګۍ سره واخلي چې دې هیواد کې جمهوري نظام روان پاتې شي او چې چاته هم له آئینه پرته د اقداماتو موخه په لاس ورنه شي. جنگ رسپن خپلې ادارې کې وایي د پاکستان د شماریاتو د ادارې د یو رپورټ تر مخه په جولای کې د ګرانۍ شرح چې د جون په مقابله کې 2.9% وه هغه اوس 3.4% ته ورسېده. ادارې وایي د دې اقداماتو په وجه د ټولو زیات خوراکي توکي ګران شوي چې د فکر وړ خبره ده او له دې تر ټولو زیات غریبه او مزدور طبقه متاثر کیږي. نو باید چې حکومت دې اړخ ته خصوصي توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ وسپانې افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه په یو راپور کې لیکلي چې امریکا باید نه یوازې دا چې جګړه پای ته ورسوي بلکې امن هم وګټي. بلخوا ای پی خبری اجانس د هند ولکې لاندې کشمیر ته د نورو ځواکونو د لیږلو او د ځایي خلکو د ردعمل په اړه یو راپور خپور کړی. شاهین بنیرۍ د دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته وړاندې وي.
واشنگتن پوسټ کې خبریال فرید زکریا لیکي چې په افغانستان کې 13 کاله د بې نتیجې جګړې نه وروسته د طالبانو سره د ولسمشر ترامپ د انتظامیه خبرې اترې خوبا یا قراري رامنځته کی او یا به وسلوالو طالبانو لا نور زلو ورکی چې دغه هیواد د نور لسو کلونو لپاره د بیقراری او انتشار لمن ته واچي چې په نتیجه کې کېدی شي امریکایان د لا نور قوت سره افغانستان ته ستان شي. کله چې په 2011 کال کې امریکا له عراق په تاده سره ووتله نو هم دغه سي شوی وو. د دې اډانه په دې دا چې طالبانو سره معاملې څنګه پر مخ وړل کیږي په دې کې باید ټول توجه د ځواکونو په وستلو نه بلکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي جوړجاړی ته ورکړل شي. د لیکوال په وینا په دې کې تر ټولو مهمه نقطه دا ده چې امریکا دا یقیني کوي چې طالبانو له دغه هیواد د ځواکونو د راوستلو غوندې ډېر رعایتونه ورنکي ځکه چې طالبان خو به په کاغذ ژمنې وکړي خو بیا ترې په شا کېدې هم شي. لدی وړاندې د ویتنام په جنگ کې امریکا سره شمالي ویتنام جمنې کړې وي خو چې کله ځواکونه ووتل نو شمالي ویتنام له جمنو په شا شو او په جنوبي ویتنام یې يرغل وکړ. فرید زکریا لیکي د دې د مخنیوي لپاره تر ټولو فعال لار دادا چې امریکا تر هغه وخته له افغانستانه د ځواکونو وستل وزنډي تر کومه چې د واک د ویش او قامي روغ جوړې په میدانونو کې پورا او یقینی ګټه نوی تر لاسه شوه. امریکا نه یوازې دا چې جنگ پای ته ورسی بلکې امن هم وګټي. بلخوا ای پی خبری اجانس په راپور کې لیکلي چې د وزیر اعظم مودی د حکومت لخوا د هند ولقې لاندې کشمیر ته د نورو ځواکونو د لیږلو د اعلان نه وروسته په دغه سیمه کې بیقراری لا ډېره شوې ده او خلکو په احتجاجونو لاس پورې کړی دی. تیر ونه هند اعلان وکړ چې کشمیر ته نور لزر ځواکونه لیږي. دې اعلان سره دا ویره لا ډېره شوې ده چې ګنې نوی ډیلی د هغه قانون د ختمولو پلان جوړ کړي د کوم د لاندې چې هندي وګړي په کشمیر کې ځمکه او جایدادونه نشي اخستې. ځایي خلکو خبری اجانس ته ویلي چې د نور ځواکونو د لیږلو د اعلان نه وروسته خلک د خپل ژوند او کورنۍ په اړه ډېر فکرمند دي. دوی یریږي چې کیدی شي د هند حکومت دغلته د یاغیانو او عام وګړو پر ضد د کومو نو عملیاتو تیاری نیولې ځکه چې حکومت کشمیری ولس د ځان مخالف ګڼي. د کال 1979 راهیسې په کشمیر کې د ولسی پاسون او د هندي ځواکونو په عملیاتو کې خواوشا او یا زره کسان وجل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
د دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو ایسوسیٹڈ خبری ایجنسی لکی ہند کشمیر پر مسئلہ دا امریکا دا منسکرتوب وړاندیز رد کړی دی. ہند وایي دا د پاکستان او ہند ترمنځ مسئلہ دا او باید چې دواړه هیوادونه یې هوار کړي. تیره میاشت امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو کو دواړه هیوادونه وغواړي د تیار دي چې د کشمیر مسلې د هوارولو لپاره د منسکړي رول ولوبوي. د دغه لیکنې مهمې برخې د یوې وړې دمې تر څنګ وو. د هند د بهرنیو چارو وزیر د تیر جمعې په ورځ په بینکاک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په ملاقات کې وویل د کشمیر مسله باید پاکستان او هند په خپل منځ کې هواره کړي. د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر له دغې وروسته ویلي مایک پومپیو ته سپینه خبره کړي چې هند د امریکا د منځګړتوب پر وړاندیز نه دی خوشاله. جی شنکر ویلي دواړو د سیمې پر یو شمېر مسلو خبرې وکړې او د کشمیر په شخړه یې د خپل هیواد دریځ له پومپیو سره شریک کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په یو بیان کې د مایک پومپیو او د جی شنکر د ملاقات ذکر کړی دی. په دغه بیان کې د کشمیر د مسلې په اړه څه نه دی ویل شوي. ولسمشر ټرمپ تیره میاشت پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره په واشنگټن کې د لیدلو پر وخت میډیا ته وویل د هند وزیر اعظم نریندر مودي ورته په دې وروستیو کې د کشمیر پر مسله د منځګړتوب خواست کړی و، خو نوې ډیلی وایي دوی داسې هیڅ خواست نه دی کړی. د تیر زیارت په ورځ ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل دی د کشمیر پر مسله منځګړتوب ته راضی دی، خو دا په نریندر مودی او عمران خان پورې دا چې دوی دواړه داسې غواړي که نه. په دغه وخت یو سوال په ځواب کې ولسمشر ټرمپ وویل که دی څه کولی شي او د پاکستان او هند مشران پرې رضا وي نو ضرور به یې کوي. پاکستان او هند د کشمیر پر مسله له یو بل سره اختلافات لري او په لاین آف کنټرول وخت په وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډزو پیښې هم مخې ته راځي. پر دغه لانجه مناسبه دواړه هیوادونه پر یو بل لومړی د ډزو پیلولو تورونه لګوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ په دوحه کې د افغان سولې پروسې په اړه خبرو اترو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د زیارت په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستاني چارواکو سره وکتل. دا چې په ملاقات کې څه خبرې وشوه د سولې د خبرو د اترو له راتلونکو پړاوونو نه څه اتمی دي تفصیل د ملیحا میرزاتیان اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې لیکي پاکستان د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له هغو ګامونو خبر کړ چې اسلام آباد د اوربند په اړه د وسلوالو طالبانو د قانع کولو په لړ کې پورته کړي دي. ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د زیارت په ورځ د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. ورځپاڼې لیکي د پاکستان د لوري پورته شوو ګامونو په اړه تفصیل مخې ته نه دی راغلی، خو ځینو چارواکو ورځپاڼې ته ویلي چې اسلام آباد هغه ګامونه عملي کول پیل کړي چې د وزیر اعظم عمران خان او امریکا ولسمشر ډونلډ ٹرمپ ترمنځ په ملاقات کې پرې موافقه شوې وه. زلمی خلیلزاد د پاکستان وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر په دوحې کې له طالبانو سره د شوو خبرو له پرمختګ خبر کړل او د کابل تازه سفر په اړه هم ورته معلومات ورکړل. خلیلزاد د جولای په 23مه د سیمې د سفر له پیل راهیسې په کابل کې و او د اګست په لومړۍ نیټه دوحې ته تر روانې دو مخکې اسلام آباد ته ورغلو. ورځپاڼې لیکي عمران خان له خلیلزاد سره تر ملاقات مخکې د یوې اعلی کچې غونډې مشري وکړه چې پکې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا، د خفیه ادارې ISI مشر لیوټیننټ جنرال فیض حمید او نورو لوړ پوړو چارواکو ګډون وکړو. په غونډه کې د وزیر اعظم امریکا ته سفر او د دې وروسته د فیصلو عملی جاج واخیستل شو. ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرو اترو راتلونکي پړاو په اړه ګمان کیږي چې پر ځینو خبرو به موافقه وشي. په دې کې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو ایستلو لپاره مهلت ورکول هم شامل دي او له طالبانو به ضمانت اخیستل کیږي چې افغان خاوره به د ترهګرو ډلو لخوا کارولو ته نه پرېښودل کیږي. طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې خبرو نه انکار کوي، خو د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په خبره د پاکستان په مرسته که د سولې تړون وشي نو بیا به وسلوال طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د رپورټونو له مخې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې ښایي راتلونکې اونۍ د ناروې په اسلو ښار کې وشي.
اوریدونکو، د پنجاب یو عدالت سینیټر حاصل بزنجو د هغه بیان په اړه غوښتي چې پکې نوموړي د سینیټ د مشر صادق سنجرانی پر ضد د بې باورۍ تحریک ته ناکامولو تور پر استخباراتي اداره ISI لګولې وو. د پاکستان پوځ هم دغه تور رد کړی. پر پوځ او استخباراتي ادارو په مخکې وختونو کې هم په انتخاباتو او سیاست کې د مداخلې تورونه لګول شوي دي چې په وستل رد کړي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار ظفر خان نور.
د پنجاب ګوجرانوالی یو عدالت سینیټر میر حاصل خان بزنجو د اگست پاتم عدالت ته غوښته. نوموړی د زیارت په ورځ د پاکستان استخباراتي ادارې پر مشر په سینټ کې د بې باورۍ د تحریک د ناکامېدو تور لګولی وو. بزنجو بیګا مشال ریډیو ته وویل عدالت ته د غوښتنې په اړه یې لا هم رسمي نوټس نه دی ترلاسه کړی، خو هغه په خپله خبره ولاړ دی او عدالت ته به هم خپل دریځ ووایي. بزنجو د ماتې وروسته د دې پوښتنې په ځواب کې چې څوارلس سینیټرانو ولې د بې باورۍ تحریک په ملاتړ کې رایې ونه کارولي ویل
جنرل فیض کے لوگ ہیں،
تد جنرل فیض خلق دی، جنرل فیض خطا سو پیجنی د آئی ایس آئی مشر دے دادا خلق دی
اس کے لوگ.
د حاصل بزنجو د تور په جواب کې د پاکستان د پوز د عامه اړیکو ویان میجر جنرال اسیف غپور پر ټوئیټر د بزنجو تورونه رد کړل او دای د معمولی سیاسي ګټې په خاطر د جمهوری عمل بدنامه ولوبلل. د پاکستان په پوز او استخباراتي ادارو له دې مخکې هم وخت په وخت په انتخاباتو کې او په سیاست کې د مداخله تورونه لګول شوي. د دفاعي چارو څېړونکي عائشه صدیقه وای په سیاست کې د پوز او د استخباراتي ادارو مداخلت د پخواره هڅې کیږي، خو په وروستیو کې په دې کې زیاتوالی راغلی دی.
یو خبر ادا د چې په انتخاباتو کې پر سیاستوال دغه ادارې پیسې ویشي، بل په هر ګوند کې پوز خپل کسان ساتلی وي. دغه کسان خپل ګوندی مشرانو ته نه بلکې پوز ته وفادار وي او دغه یو ډول ایجنټان وي.
نوموړی ویل د ایسای په وسنی مشر جنرال فیض د نواز شریف د حکومت په محل د اسلام آباد په فیض آباد کې د تحریک لبیک د پلویانو په پرلتوالو د پیسو ویشلو تور هم دی. له شپېته مې لسیزې راهسې په پوز په سیاست کې د مداخلې تورونه لګول کیږي. په نوي مې لسیزه کې په دغه تورونو کې زیاتوالی راغلی. د اپوزیشن ګوندونو سیاستوال د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې د مداخلې تورونه هم په اسټابلیشمنت لګوي. شنونکي او د پاکستان د پوز پخوانی جرنیل تلت مسعود وای دا خبره سمه ده چې د پاکستان په سیاست کې په تیر وختونو کې پوز مداخلت کړی، خو نوموړی وای په دې لړ کې سیاستوالو هم نیمګړتیا وکړي دي.
سیاستوال هم کمزوري شوي دي. د دوی له کمزورۍ نه د اسټابلیشمنت ادارې لکه پوز او عدالتونه ګټه پورته کوي. دا مخکې هم شوي دي او اوس هم یو شمېر مهمې سیاسي شعبې د دغو ادارو تر اغېز لاندې دي.
د پاکستان استخباراتي ادارې ایسای په 2008 میلادي کال کې د خپل هغې څانګې د بندولو ویلي وو چې په سیاست د نظر ساتلو لپاره جوړه شوې وه. د پاکستان پوز هم وخت په وخت په سیاست کې د مداخلې تورونه رد کړي. څېړونکی تلت مسعود وایي په راتلونکي کې به هم په پوز او استخباراتي ادارو دا ډول تورونه لګول کیږي او د انتخاباتو شفافیت به تر پوښتنې لاندې راځي او دا لړۍ به تر هغې نه ودرېږي چې د پاکستان ټولو ادارو خپلو عیني حدونو کې کار پیل کړی نه وي.
دا مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
قبایلی سیمه د بدلون پلور
په لسنیمو بجو،
د سولې پلور
په پوکم یو لسو بجو،
سباون
په دو لسنیمو بجو،
جمهوری غګونه
په پوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په یو بجا،
حجرا
په دو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر سوری
په پوکم پنځو بجو.
اوریدونکو په بلوچستان کې کارپوهانو ویلي دي چې د هغه صوبې په زیاتره اسکولونو کې د ماشومانو لپاره سهولیات او اسانتیاوی پوره نشته چې کومې د دغه ډول د صحت او صفایي چې پکې د دغه ډول د صحت او صفایي خیال هم نه ساتل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د کوټې څخه د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین په دې رپورت کې اورو.
و سیمینار ته وویل سوچ په ماشومانو کې د صحت او صفایي په اړه د پوهنې ورکولو دغه ډول غونډې او دستوري ډېرې مهمې دي. په دې اړه نور حال د بی آر ایس پی د یاد سوي پروژې مشر غلام احمد محمد دی څه داسې راته راکړي.
خاص کر په سکولو کې کڅه هغه د الکان سکولونه وي او کدنجونو سکولونه وي، نو په هغه کې بیا رسپی کار کړی د کمرو جوړونه، کلاس رومز دا سره سره، خاص کر واشروم دا غو جوړول او سره د واشرومانو ریپیر کول. دا رقم د اوبو ضرورت دی، دا رقم د دې لپاره د لاس د ولولو بندوبست شوی دی چې د دې لپاره بیا د اسانی او دی ته ورس دا غو د لپاره بیا د خپل ټریننګ زور کې د دې سره سیشن ځافي چې دې په دې مخته کې چې دې بلاس څنګه منځي، دا رقم تی به چټپیس څنګه وي، دا رقم تی به صفایت څنګه کوي، دورز دوه واره کم از کم تاسو ټوت پیس وی اچ سیسو ستا غاښونه صفایي.
په سیمینار ته د هم وسو چې واځي په کوټ شهر کې د بی ار اس پی د لوري په 25 شونځو کې د زده کوونکو لپاره واښومان جوړ شوی دی چې لامل به پر ماشومان ښه اغیزې پریوزي. په دې ترڅ کې په کوټ کې د تعلیم د څانګې مرستیال مشر ګل کاکړ زیاته کړه
د نتیجې دا راغلی ده چې په کم سکولانو کې دي د واش فیسلټیز او د واشرومز فیسلټیز ایم ایچ ایم رومز فیسلټی اور کړی ده. د هغو سکولانو کې د کشنیانو د وتلو ریشو تقریبا ختم سوله. ولې دا دغه سهولیات نو د وجه اوس تاسو نه سوچ وکړئ چې په سکول کې 200 کشنیانی او یو واشروم زیات او دا سکولان چې هغه یو لانی کشنیان ماشومان چې دي دا به چیرې ځي؟ دا ورور په اوپن د باندې په علاقه کې دغه واش استعمالوي. نو د دې له وجې د کشنیان خصوصا زموږ لوڼې زموږ خوندې نجونې چې دي د دې تعداد چې دی د سکولان د وتو ډېر زیات و. لیکن د دې سهولت ورکولو سو دا ریشو تقریبا ختم شوې ده.
پر دې مهال د سیمینار مشر میلما او د ټکس مالیې لپاره د وزیر اعلی بلوچستان سلاحکار ملک نعیم بازی اول چې حکومت په دې هڅه کې دی چې د غیر دولتي ادارو په مرسته و ټولو تعلیمي ادارو ته دغه بنیادی اسانتیا ورسوي.
کوم زما علاقه ده کزما پندي او جام کمال صاحب هم په دې دا کوشش کوي چې بای سکولانو ته ولاړ شي. کوم باتھرومان دي یا د بجلی مسله ده یا د اوبو مسله ده او خاص کر موږ دغه پندونم د دغه سکولانو یا د اوبو ته پاره یا د سیا ته پاره دا موږ زیات کوشش کوو چې دغه په مخه واخو. چلته په کلی کې اوبه موجود شي، نلکم موجود شي او سکولان هم بهال شي او باتھرومانو او د دوی د کشنانو بجلی دا مور بهال کړي.
وروسته د زده کوونکو له لوري په دستور کې نه یوازې د سیاحت او صفایي په اړه ټیبلو او ترانې وړاندې شوې، بلکې په دوی کې انعامونه او جایزې هم وویشل شوې.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د ننګرهار اوسیدونکي د برېښنایي تذکرو ویش ته خوشاله دي. دوی وایي چې د بایومیټریک سیستم سره به د خلکو دغه شناختی کارډونه په وخت ملاویږي او د جرمونو کچه به هم راکمه شي. بلخوا د برېښنایي تذکرو د ویش مسؤلین وایي چې د تذکرو د اخیستو لپاره د خلکو علاقه مندي ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. نور تفصیل له باز محمد عابد څخه اورو.
د تیرو سوره زورایسی په ننګرهار کې د برېښنایي پیژندپاڼو یا تذکرو د ویش لړۍ پیل شوی چې په تیزی سره پر مخ روانه ده. هر ورځ ډله ډله خلک د تذکرو د ویش مرکز ته ورځي، خپلې کورنۍ راجستر او بایومیټریک کوي. د عبدالرحمن په نوم یو تن چې له خپلې کورنۍ سره د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو په موخه د پیژندپاڼو د ویش مرکز ته ورغلی وایي
مدې سره ما مخکې یاد وکړه چې د جرمونو کچه یا دې سره فساد څوک فساد نشي کولی په اسانه، ځکه چې د هر څه ریکارډ هلته پریوزي. نو که مونږ تاسو وګورو زموږ تاسو په تذکرې چې زموږ کاغذي دي نو فساد زموږ په مملکت کې ډېر زیات دی. نو دا زموږ لپاره ډېره زیاته ګټوره ده. مونږ په دې باندې هم کولی شو چې بهرني مملکتونو ته لاړ شو، په دې باندې مونږ پیژندل کیږو.
یو بل تن چې د تذکرې د اخیستو په موخه د بایومیټریک په قطار کې نمبر ته ولاړو وایي برېښنایي تذکرې د هر افغان هویت په ښه توګه
ولی والله میړنه یم. موږ سره تذکری شته د کاغذ په شکل باندې، کاغذي بڼه چې کومه تذکری زموږ لري د ولسوالیو په سطح جوړې شوې دي. دا بایومیټریک سیستم بهتر دی، نو د هر افغان هویت په ډېر ښه شکل سره تصویر کولی شي. دا یو نیک اقدام دی، موږ ټول افغانان ورته خوشحاله یو. زه راغلی یم چې تر څو دا بایومیټریک تذکری ترلاسه کړم.
په ننګرهار کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ثبت او د ویش مسؤل طارق محمود وایي په تیرو لسورځو کې له 3000 څخه زیات خلک راجستر کړي چې ځنو ته یې تذکرې ورکړل شوي هم دي.
د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې ډېریږي. تر دې دمه موږ ته خوښ 3000 نفر مراجعه کړې ده. د هغوی د ثبتنام پروسه تکمیله شوې ده. یو څو نفرو تذکرې اخیستې، یو څو نفر تذکرې لا په کابل کې دي، هغه به هم انشاءالله چې ډېر زر راورسېږي.
دې زیاتوي چې د تذکره اخیستونکو شمېر له یوې ورځې بلې ته په ډېرېدو دی، چې د کارکوونکو د کمښت له کبله یې کله ناکله کارونه ځنډني وي. خو وایي چې مرکزي ادارې ورسره ژمنه کړې چې کارکوونکي به یې ورزیات کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو اوس هم د جلال آباد نزو خوست چرته چې خصوصي سیکټر ډاکټران وایي چې په مرکز ولسوالیو کې به د غریبو او ضرورتمندو خلکو یوې برخې ته په وړیا ډول روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. بل لوري ته د خوست عامې روغتیا ریاست چارواکو د ډاکټرانو د دې اقدام ستاینه کړې او ویلي دي چې یاد اداره په دې برخه کې د خصوصي سیکټر د ډاکټرانو سره هر اړخیزه مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الو خیل راکوي.
په خوست کې د خصوصي سکتور ډاکټران وایي چې د بېوزله او اړمنو ناروغانو د وړیا تشخیص او درملنې لپاره ځینې برنامې او فعالیتونه په پام کې نیولي دي. دوی زیاتوي د ډاکټرانو ټیمونه به د خپلو کلینیکونو د تشخیص د وسایلو او درملو سره لرو پرتو سیمو ته ځي او د یو منظم پلان له مخې به په دوامداره توګه د اړمنو او غریبو بیمارانو درملنه کوي. خوست یو ډاکټرانو دا څرګندونې د جمعې په ورځ د هغې غونډې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړې چې د ډاکټرانو د ولایتي اتحادیې د مدیره هیئت د ټاکلو لپاره جوړه شوې وه. د ډاکټرانو د اتحادیې مخکینی مشر ډاکټر جان محمد او ډاکټر نعمت الله وزیری په دې اړه وویل،
مثلا زه د سترګې ډاکټر یم، د سترګې په برخه کې به مونږ وړیا خپل ولس ته مفت عملیات ورکوو، حتی تداوی به هم په دا برخه کې کوو. مونږ په پلان کې لرو چې امبولانسونه ولرو، هغه غریب خلک چې دی دي د تداوی توان نه لري، واس نه لري، هغه ته پوره مونږ ځانګړي کمپنۍ جوړ کړو او فنډ ته جوړ کړو، که داخلا کې وي که په جراحي کې وي، په هره برخه کې چې وي دې ته مونږ فنډ جوړ کړو، تا کوم کس واس نه لري، پیسې نه لري، چې هغه تداوی علاج په وړیا ته وشي هم په خط طریقه سره تر شي.
ډاکټر محمد نور زدران په خوست کې د تلاسیمیا د ناروغانو د وړیا درملنې مرکز لري. دی وایي د خپل فعالیتونو په جریان کې ورته معلومه شوې چې په دې ولایت کې ډېر بېوزله بیماران شته چې نشي کولی د اقتصادي ستونزو له کبله روغتونونو او ډاکټرانو ته ورشي.
د ټول افغانستان خلک خصوصا بل خصوص د خوست خلک ډېر غریب دي. ځنه خلک وایي چې ولادي علاج د پیسې دی د کمخ دی وجنه موږ ډاکټر ته ځکه په وخت نه راغلي. هر ډاکټر دا پارت په ځان باندې وګوري، که پورس کده شل دیس یا پنځیس مریضان ګوري، نو لاس پنځلس مریضان غریب خلک ته راځي، هغه وسره وشي، نو دا به ډېره ښه وي.
بل لور ته د خوست د عامې روغتیا ریاست د ډاکټرانو اتحادیه او په خصوصي سکتور کې نورو ډاکټرانو ته ډاډ ورکوي چې په دې موخه کې به هغوی سره پوره پوره همکاري وکړي. د خوست د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر بلال نورانی وای،
د خوست عامې روغتیا ریاست د ډاکټر صاحبانو اتحادیې سره په کامله توګه همکارۍ ته ژمن دی. په نږدې راتلونکو کې به د ډاکټر صاحبانو د اتحادیې په همکارۍ په خوست کې فری کیمپونه موجود وي چې د مریضانو لپاره دوا، هغه اړین وسایل چې دوی لپاره ضرور دي، د اتحادیې په همکارۍ مونږ پرمخ یوسو.
په خوست کې د ډاکټرانو د اتحادیې د مشرتابه لپاره د نوي مدیره هیئت د ټاکلو په دې غونډه کې خوست والي محمد حلیم فدایي هم ګډون کړی و. ښاغلي فدایي د ډاکټرانو ترمنځ یووالی مهم وباله او ویل چې
وحدت اتفاق د ډاکټرانو ترمنځ دا ډېر مهم ده. دا باید د قانونمندۍ دپاره، پروفیشنلیزم دپاره، د ریسرچ تحقیق دپاره، د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په طبي ساحه کې، په دغو ټولو ډګرونو کې باید دغه ټولنه خپل نقش ولوبوي او ټولنې ته یو تولید وړاندې کړي.
سره له دې چې خوستي ډاکټران خلکو او ناروغ لرونکو لپاره د معیاري او اساسي خدمتونو د وړاندې کولو ژمنې کوي او وایي چې تر دې وروسته به د بېوزلو او اړمنو ناروغانو د یوې برخې وړیا درملنه کوي، خو بل لوري ته ځایي خلک اړوندې حکومتي ادارې په دې تورنوي چې د روغتیایي سکتور منظم کنترول او څارنه نشي کولی او له همدې کبله د روغتیا برخه هم تر ډېره تجارتي شوې ده.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې ځل بیا لړن خبرونه د نجیب عامر نو.
نن ورځې وروستي مهم خبرونه، نن د بنو د ترهګرۍ ست عدالت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو د قومي اسمبلۍ د غړو علي وزیر او محسن داوړ د ضمانت لپاره اورېدنه وشوه. د مدافع او مخالفو وکیلانو ترمنځ له بحث وروسته قاضي وویل چې دا اورېدنه د اګست تر اتمې نېټې ځنډوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان نن په سوات کې وویل افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې تورخم دروازه به د هر قسمه تګ راتګ لپاره سلی رشت ساته پرانیستې وي. نوموړي وویل دا ګام به په همدې اګست میاشتې کې واخیستل شي. په خیبر پختونخوا او ټول پاکستان کې نن تجاران د حکومت د اقتصادي پالیسیو د ټیکسونو پر ضد تور او ورځ لمانځي. دوی په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي کیمپونه لګولی دي. د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې د جولای پر شلمه د انتخاباتو پر مهال کامیابو شوو دریو آزاد امیدوارانو په بلوچستان عوامي پارټۍ کې د شمولیت اعلان کړی. په دغه غونډ کې نوي شامل شوي کسان بلاول افریدی، شفیق افریدی او ابصار الرحمن مومند دي. په بلوچستان کې یو بل ماشوم د پولیو یا ګوزڼ په ناروغۍ اخته شوی چې له دې سره په هیواد کې د پولیو ناروغانو شمیره په روان کال کې 8 ته پورته شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وایي په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې له 1.5 زرو زیاتو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا د 2018 کال له مې میاشتې راهیسې په یوه میاشت کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لویه کچه ده. افغان چارواکي وایي په کندهار کې موټرسایکل بم چاودنې 8 ملکي کسان ټپیان کړي دي. خنن 11 بجو په شاوخوا کې د کندهار ښار اړوند د خون صاحب دانی په سیمه کې رامنځته شوې ده. د طالب او امریکایي استادو ترمنځ نن په قطر کې یو واربیا د سولې د پروسې لپاره خبرې ترسره کیدونکې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیلزاد هلته د قطر په پلازمینه کې. چین د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی چې دوی د امریکا او روسیې سره یو ځای د وسلو په یو نوي تړون کې برخه واخلي. دا ګام د واشنگټن او مسکو ترمنځ د 1.5 کلن جوهري تړون تر ختمېدو وروسته پورته کیدونکی دی. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د دوی هیواد به د 2015 کال د جوهري تړون سره خپلې ژمنې لا نورې کمې کړي.
اوریدونکو په دې ځای د مشال ریډیو پروګرامونه ختمي کې زه فرخنده اسد د خبرونو بیان نجیب عامر او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای په امان او وختونو په خیر.